مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل کور وای سره لمومن سلامونه ومنې لالرم چې روغ جوړ بسته وخت 3 بجې شوی په دې غړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري د پاکستانی وزیر اعظم او امریکایي ولسمشر ملاقات د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالې وزیرې څرګندونې او د غرازه پروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې سباون او د نړۍ رنګونه هم لرو خو تر هڅه مخکې له انیسا اجمل له دې ساتھ تازه خبرونه وکړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. په بلوچستان کې د پولیو یو بل کیس رپورټ شوی دی او چین په 14 صوبو کې یو نوی وایرس 9 کسان مړ کړی دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملاقات کړی د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرنده سویټزرلینډ په خارډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سندو کې ولیدل. د ملاقات نه وړاندې له میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ایز امن لپاره خپل ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به د افغانستان په صورت حال خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان کې سوله او د طالبانو حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړي. په دې مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د کشمیر په معاملې سره مرسته کولی شي نو ارو مرو به کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وزیر اعظم عمران خان بنن د نړیوال اقتصادي فورم یو ځانګړې غونډې ته وینا کوي او د پاکستان ستراتیژیکي ډایالوګ په نوم په یو مباحثه کې به هم برخه اخلي. امریکا یو سل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکه کړې دی او ویلي دی چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې بغونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ایلس ویلز زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د امریکا مرستیال وزیر تور پورې کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوې دي چې د نړیوال بانک په تور فهرست کې شامل دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ایلس ویلز د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرتر سہیل محمود سره کتلي ورسره په خپل منځي اړیکو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې وي چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولې دي. خو د کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلیماني کمیټې مشر او وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د پارلیمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې نه وروسته شیرین مزاری زیاته کړه
چیف الیکشن کمشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سن له خوا به نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان له خوا به شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې وانه نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړی شو.
تیر کال په جنوري کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړو کاری موده سرته رسیدلې او د کمیشن مشر سردار رضا خان هم د دسمبر په شپږمه خپل دنده پوره کړې ده. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس وهلی دی. په کوټه کې د روغتیا د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا د 13 میاشتو ماشوم دی. تعلق یې د بلوچستان له کله عبدالله ضلع سره دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې ماشوم کې د پولیو د وایرس نمونې تیر کال د دسمبر د میاشتې په 1.5 نیټه اخیستل شوی وي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې له لوري دا هم ویل شوي چې اغېزمن ماشوم ته درې وارې د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو، خو داسې ګمان کیږي چې دا وایرس د پنجاب څخه راغلی و، ځکه چې د ماشوم د کورنۍ زیات خلک د پنجاب په کړه کې اوسیږي. له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویم اور وزم د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کاربندیز دوام لري. د اتحادیې تور پورې کوي چې د پاکستان یو سرکاري اداره ان ایل سی افغانستان ته تلونکو خالي او ډکو دواړو گاډو نه د سکیننګ یا د گاډو پلټنو په نامه 3000 روپۍ اخلي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د چمن د کلیرنګ اسوسییشن مشر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل
پلیاز اسکلین دته حق نه دی دته رائټس نه دی اسکلین هو کسٹم وخت اخته کسٹم ما په وځه غاډه باندې ما شکتی دا غاډه را اسکلین اسکلین وکړ زه به کوم پلیاز دا زمو امپورټ ایکسپورټ نو ترانزیت مو کوم ډیر نقصان جوړی
سوداګر وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د ان ال سي چارواکي وایي د سکیننګ یا ګړو پلټلو مقصد یې پاکستان او افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. پاکستانی چارواکو د یو سختریزه مذهبي ډلې تر شکایتونو وروسته په ټولنه کې د دم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په عارضي توګه ودرولې دي. دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د سر ادارې سنسر بورډ ورته د جنوري په 23مه د خپرېدو اجازت ورکړې او خود تحریک لبیک ګوند لخوا ورباندې سختې نیوکې شوې دي. د مذهبي ګوند ویان پیر زبیر کسوري ویلي دا فلم چې پکې د مذهب سپکاوی شوی دی او باید بالکل خپور نه کړل شي. د فلم ډایرکټر سرمد کوسټ په ټویټر لیکلی چې د فلم لکبله ورته د ټلیفون لاره دړکی ورکړل شوې دي. د چین په دیارلسو ولایتونو کې 40 کسانو ته یو نوی وایرس لګیدلی چې د ساغستو نظام متاثره کوي او تر اوسه ترې 9 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم موندل شوي دي چې دا وایرس د ساه په وسیله خورېدای شي. د چین د روغتیا د کمی کمیشن مرستیال مشر لیبین د جنوري په 2 خبریالانو ته وویل چې دا وایرس د چین د مرکزي ښار ووهان نه خور شوی دی او 90 کسان یې اغېزمن کړي دي. او بل خبردار چې ټاکل شوی دا د امریکا د استازو جرګې سرنواله نن په سینټ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې پړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومړني دلایل وړاندې کړي. د سینټ د قوانینو تر مخه دوی او د ولسمشر قانوني سلاکار په 3 ورځو کې 24 ساعته وخت لري چې خپل دلیلونه وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د ډیموکرات ګوند په اکثریت د استازو جرګې لخوا د پرسید د مؤاخذې پلټنې اورېدنه جالي بللې ده. د خبرونو پای زم د همکار احمدالله نه د کرنسو بایو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 70 پیسې او 200 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ 1.5 پیسې او 1080 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل تاسو زمک پرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان پر موضوع پاکستان او امریکا یو وخت لدی او د پېښور نن بیان خپل کاربندیز ختم کړي. د مومندو د دویزو سیدونکي د خپلو سکولونو لپاره د استادانو غوښتنه کوي.
په د جنکو سکول خو بالکل زموږ په دویزو کې نشته دی، بالکل نشته دی، او د الکانو غچ لري هم نه چلیږي.
په چمن پاک افغان پولا نن هم د کسٹم کلیرنګ اتحادې له لوري هرتال روان دی. او د دې اونۍ په 57 خپرونه کې اوري د ماشومانو سره د جنسي تیریو مخنیوي لپاره قوانین شته خو نافذولو ته اړتیا لري.
یو خو څومره قوانین چې راځي بنورلي زمونږ په صوبه کې زمونږ په ملک کې دا د تدابیر امپلیمنټیشن نه کیږي.
لمشال اډو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم د ډیووس اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې کتلي. دواړو مشرانو ګډې خبري غونډې ته ویناوې کړي. غونډې ته پاکستانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د افغانستان پر موضوع پاکستان او امریکا یو وخت لدی. همداراز ولسمشر ټرمپ وویل چې د پاکستان سره یې اړیکې تر بل هر وخته اوس ښې شوې دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
پرون د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په مهال له خبریالانو سره په ګډه خبرې وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیگا په ټویټر خپره کړې چې پکې ډونلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړو. عمران خان وویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ټرمپ وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د مخکې هر وخت پرتله یې اړیکې نورې هم ښې شوې دي. د سویټزرلند په ډیویس ښار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
دا زفر خان چې تاسو معلومات درکول د امریکایي ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات په اړه باندې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اردوونکو د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټری ایلس ویلز د پاکستان چین پر سرحدي راهداري یا سی پیک یو ځل بیا انتقاد کړی او دا یې غیر شفافه پروژه بللی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل له دې پروژې سره به په پاکستان پورونه زیات شي. پاکستان د ویلز د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تېر کال په نومبر کې یې د نوموړي ورته څرګندونې رد کړې وې او سی پیک یې د پاکستان لپاره ګټوره پروژه بللې وه. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې شوې. راځه چې بیا ورته وګورو.
اولنه خو نن د دې د پاکستان د سلور ورځنی سفر اخیره اورس ده او ځنې غونډه خپاتې دی وبکتی شي چې څنګه غونډه کیږي کنه، ځکه چې د مالیه وزیر سره فایننس منیسټر سره د دې یو غونډه وه، خو هغه وزیر اعظم عمران خان سره په ډیووس کې دی. البته تیر ورځ د اسلام آباد کې دلته یو غونډه ته وینا کړې ده او د خپل انتقاد او تنقید د چین پاکستان اقتصادي لار سی پیک باندې واری بیا کړی دی. ځینې نکاتو ته اشاره کړې ده او دعوی کړې ده. یو خدا د دې نظر دی چې دا پروژه شفاف نه ده، صفا نه ده، په دې کې د دې په نظر باندې څه مسلې شته. دویم دې دا خبره کړې ده چې د دې نظر دی چې دا به په پاکستان باندې د قرضو بوج زیات کی، ځکه ایلس ویلز دا خبره کوي چې کومې پیسې چین ورکی د پروژو دپاره د منصوبو دپاره، نو دا امداد نه دی بلکې دا قرضه ده او د دې په نظر دا په ډیرو ګرانو شرایطو باندې مشکل شرایطو باندې دا قرضه. دریم دې دا خبره بل کړې ده، دعوی کړې ده چې کوم نړیوال بینک ته وړ بینک ته دا غې ځنې کپنې په ځنې شرکتونه په بلیک لیست کې هغه هغه باندې مشکونه چې هغه سم کار نه کوي، دوی چې پروژې هغه ته هم ټیکې ورکړي شوي دي. بل خبره ادا کړې ده چې کوم یو په دې رستو کې د پاکستان حکومت یو سی پیک اتارټی په نامه باندې یو اداره جوړه کړې ده چې هغه به اوسنۍ کې منصوبې دي هغه باندې به نگرانی کوي، نورې منصوبې به هغه تجویز کوي. نو دا هغه چې کوم خلک دي، افسران دي، مشران دي، د هغې خلاف قانوني کاروایی نشي کې. دا هم دې دعوه کړې ده او بل دې دعوه چې پاکستان څومره قرضې اخلي، نو دا د پاکستان په دې په نظر چې کوم کمزور اقتصاد دی هغه باندې به نور بوج. بل یو د کراچی او د پیښور ترمنځ چې کوم هغه د ریل پټلې ده هغه به د هغې حالت ښه کولو لپاره چین سره چین له چې کومه ټیکه ورکړې شوې ده. دا ایلس ویلز دا خبره هم کوي چې دې سره د دې قیمت زیات شوی دی کوم چې مخکې د دې لګښت ولاغې نه. خو د پاکستان حکومت لخوا جواب نه دی راغلی دې تازه څرګندونو ته. البته کله چې دی په نومبر کې په واشنگتن کې هم دغه رنګ سرګندونه کړې وي د سی پیک پاړه باندې، نو هغه وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې د دعوی رد کړې وي او یو خدا خبره کړې وه چې سی پیک شاه محمود قریشي وایي چې هغه د پاکستان لپاره ډېر زیات د اقتصاد لپاره اهم دی. بل هغه سره هم اختلاف شاه محمود قریشي لري چې کوم د قرضې خبره ده کوي. قریشي دا خبره کړې وه چې پاکستان باندې دا وخت شاوخوا څلور ارب بلین ډالر چې دي هغه قرضه ده، په هغه کې د سی پیک رول او هغه حصه فقط 3.9 بلین ډالر دی. نو پاکستان د دې څرګندونو سره بالکل اختلاف لري او دا ردوي.
تو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو یې معلومات درکول چې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بونو چارو وزارت مرستیال سیکرټری ایلس ویلز د پاکستان چین پر اقتصادي رادري یا سی پیک نیوزل بیا انتخاب کړی. اوس راځو دې ته چې په چین کې پرونه د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د ورځنۍ غونډه پیل شوې چې مشري چین او هندوستان کوي. په دې غونډه کې بعد پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې ترهګرۍ سره د مالي مرستو تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پاکستان اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر او ډله به یې د پاکستان دفاع کوي. ځینې پوهان وایي پاکستان به د ایف ای ټی ایف په تور لیست کې شامل نشي خو له خل لیست به هم ونه وځي، البته ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، د بچت سکیمونو د څارنې لپاره یې د ایف ای ټی ایف په وینا کار شروع کړی، د بایومیټریک نظام لارې یې په بینکونو کې د ټولو اکاونټونو تصدیق کړی، خو نوموړی وایي د دې باوجود د ایف ای ټی ایف ماهرین د ترهګرۍ مالی مرستو په مخنیوي کې د پاکستان له اقداماتو مطمئن نه دي.
له دې حقیقت نه انکار نه سي کېدای چې په پاکستان کې د ریاست یوه برخه مذهبي سختریزي د وسلې په توګه کاروي. د سکولونو او مدرسو په نصاب کې اوس هم د سختریزي مواد شته. نننۍ خبر دی چې د مذهبي سختریزي په ډاګه کولو لپاره د جوړ فلم زندگی تماشا پر نمایش بندیز لګول شوی دی، دا ځکه چې فلم جوړونکي سرمد کوثر ته سختریزو خبرداری ورکړی دی. نو دا د دې ثبوت دی چې ریاست سختریزي په مکمله توګه ختمول نه غواړي. له دې کبله پاکستان په خړ لیست کې دی.
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال سرود مسعود بیا وایي پاکستان به هڅه کوي چې په بیجینګ کې د جنوري په 28مه شروع شوې د ایف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې خپل دفاع وکړي. سرود مسعود پرون مشال ډو ته وویل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په احکاماتو پاکستان تر دومره حده عمل درآمد کړی چې امریکایي چارواکو هم د پاکستان ستاینه کړې. نوموړی وایي ایلس ویلز اطمینان څرګند کړی چې پاکستان ډېر کوششونه کړي، ځکه چې امریکایانو ته په کومو وسلوالو ډلو تشویش وو نو پاکستان د هغو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د ایف ای ټی ایف مطمئن کولو لپاره پاکستان، طالبان، حقانی شبکه، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت او نورې یو شمېر وسلوالې ډلې او د دوی د خیر ښېګڼې تنظیمونه په پاکستان کې کله دم وګرځول. نو که امریکا د پاکستان سیاسي ملاتړ وکړي نو زما په خیال پاکستان به د ایف ای ټی ایف له خړ لیسټه ووځي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمیش ته ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی وو. ول اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. مشاله ډو ته وګورئ چې تاسو د ایف ای ټی ایف په کومه غونډه ده چې په چین کې روانه ده، هغه پر تاسو راپور واورېد. وضو پېښور ته د پېښور نن بیانو د ضلع انتظامي سره تر خبرو وروسته خپل دوه ورځنی کار بندیز بېګانه وخته ختم کړ. دوی وایي حکومت ورسره منلی چې ډوډۍ 15 ګرامه وړه کړي، له دې وروسته به 170 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅېږي. نن بیانو د اوړو د ګرانۍ زده کار بندیز کړی وو. هلته په کوټه کې نن بیانو د جنوري له 46مې کار بندیز اعلان کړی. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
بیگانه وخت په پیښور کې د ننبایانو د اتحادیې او د ضلعي انتظامیه ترمنځ فیصله وشوه چې د 10 روپو د ډوډۍ وزن دی 15 ګرامه کم کړی شي او د 15 روپو یو ډوډۍ په حساب به 170 ګرامه ډوډۍ خرڅولی کیږي. په پیښور کې د پرهات په نوم یو نانبایی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اوړو د تروړې په نرخ کې د زیاتوالي په وجه دوی هړتال کړی و. په پیښور کې د نانبایانو د دوو ورځو کار بندیز د ډوډو په نرخ کې د زیاتوالي یا په وزن کې د کمی سره پای ته ورسېدو. خو بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د وړو او د غنمو د نرخ د زیاتوالي په وجه د هغه ځای نانبایان هم دا خبره کوي چې د دغه ځای د یو ډوډۍ د وزن په حساب په 40 روپۍ د ډوډۍ د خرڅولو سره تاواني شوي دي او انتظامیه دي هغلته کې د ډوډۍ نرخ 10 روپۍ وټاکي. گنی د جنوری د سلیریشتمی نیټې نه به دوی په کوټه کې کاربندیز پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتي اپوزیشن ګوند جماعت العلماء اسلام فی یو ور بیا د حکومت خلاف د تحریک پیلولو اعلان کړی. دوی وایي د مارچ میاشتې په اخره کې به دغه تحریک پیلوي او دا وار به د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختموي. دا ګوند او پلویان وایي چې د موجوده حکومت د ناقص پالیسیو له کبله ولس د ګرانۍ په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. بلخو حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ډېر وختونو کې ویلي چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمه پالیسیو له کبله موږ له اقتصادي مسلو سره مخ دی. یاد وي چې پروس کال هم د نومبر په میاشت کې جماعت العلماء اسلام د موجوده حکومت د ختم ولو لپاره د ازادۍ په نوم مار تر سره کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې. اپوزیشن ګوند جماعت العلماء اسلام فی یو ور بیا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت خلاف سیاسي ګوندونه رایوځي کوي. د دې ګوند یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ریډیو ته وویل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او ځینې مذهبي تنظیمونه له دوی سره د حکومت خلاف ولاړ دي. نوموړی وایي د حکومت خلاف یې تحریک نه دی درېدلی، خو د مسلم لیگ نن، پیپلز پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو په شا کېدو سره لږ کمزورې شوې، خو اوس بیا هڅه کوي چې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي.
مولانا صاحب بل ورځ یو پروهجوم پرېس کانفرنس کړی هم دا چې مونږ به انشاءالله د مارچ د اینډ نه که خدای خوښه وه د دې حکومت خلاف تحریک د لاهور نه چې د پنجاب زړه د هغې نه شروع کوو او پاتې سو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون اعتماد منست اور باندې. خو په سیاست کې یقیني خبره ده دا چې دروازې د مذاکرات او یاده دا څه باندې
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مخکښ رؤف لالا پرون مشال ریډیو ته وویل دوی به د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. او مولانا فضل الرحمن چې د ټول ګوندیزې کمیټې په رڼا کې کوم ګامونه اخلي دوی به پکې ګډون کوي.
کله هم په دې ملک کې د جمهوریت طبقه د فاره او د دې سلکې د حکومت خلاف چې کله هم د پارټیانو مشترکه عمل دي او په دې کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره خیریش دي، نو دا خبره تر دې د تورې صحیح ده چې د رحمان د جمهوري عمل سره پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم متفقه ده.
د نېشنل پارټۍ یو سینیټر محمد اکرم وایي ګوند به یې د حکومت خلاف له جمعیت العلماء اسلام سره ولاړ وي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په نتیجه کې راغلی موجوده حکومت د حکمرانۍ کولو اهل نه دی. نوموړی وایي د ملک چې کوم حالات دي له حکومته خلک تنگ دي او مایوس دي، ګرانی ده، ذخیراندوزی روانه ده، امنیت هم ډیر ښه نه دی. نو زموږ دریځ دا دی چې په داسې حالاتو کې باید په پارلمان دننه بدلون وشي یا بیا له سره انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه خورش خټک وایي د جماعت العلماء اسلام فی په مشرۍ د حکومت خلاف د وړو سیاسي ګوندونو تحریک به وکولی شي چې د دې ګوندونو سیاست ژوندی وساتي، خو حکومت ته به ډېر تاوان ونه رسوي.
بلکې هغوی به دا واضح پیغام هم لاړ شي چې د غټ ګوندونه داسې مجبورو د وجې نه د فوج په اشارو باندې چې دې ښکته پده کېږي، نو واړه ګوندونه چې دي هغوی په اصولي سیاست باندې او په خپل اصولي موقع باندې کمپرومایز نه کوي.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي ګوند تحریک انصاف سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو چا زموږ فون پورته نه کړ. جماعت العلماء اسلام د تیر کال د اکتوبر په اخره کې هم د حکومت خلاف د ازادۍ په نوم مارچ پیل کړی و چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې کوله، خو بیا دغه مارچ په نومبر کې ختم شو. دوی تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورنه رد کړي. مشال رادیو ته وګستی اوریدونکو، زو چمن ته په چمن پاک افغان سرحدي پوله نن دویم ورځ هم د کسټم کلیرنګ د اتحادیې له لورې کار بندیز روان دی چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران درېدلي، او په نتیجه کې تجار هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال ایوب ترینا کوي.
په چمن کې د تجارو د کسٹم کلیرنګ د اتحادیې له لوري ویل شوی دی چې د پاکستان د یوې دولتي ادارې NLC له لوري د افغانستان لپاره په شیانو د کنټینرانو د سکیننګ په نامه هر ډک یا خالی کنټینر باندې 3000 روپۍ اخیستل کیږي، کوم چې د دوی د پاره د منلو وړ نه دی. په دې ترڅ کې د چمن د کلیرنګ اسوسیشن صدر غوث الله راته وویل چې د کسٹم د کتو وروسته د NLC له لوري په مشین د کنټینرانو یا لاریانو کتل هیڅ جواز نه لري. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ لاندی ٹول کنٹینر آن دا کراچی پر پورٹ باندی لالا مخ سکیننگ یا مشین د لارې کتل کیږي. دغه وروسته په چمن کې د سکیننګ هیڅ اړتیا نشته، ځکه چې د سکیننګ څخه نو د میوه هم خرابېږي.
نارمل موږ غوښتنه ده چې موږ د سکیننګ سره زموږ د مالو اوس اول فرش پروت دی، فرش پروت اکسپورټیږي. دا د سکینر باندې اول چې دا سکیننګ دی، دا د لیزر او د شوایې د مال خرابوي. نو دا چې د سکینري دا د تصویر اش په لیزر باندې، لیزر دا لیزر دا فرش مال ګر خرابوي.
د چمن دغه تجارت زیاته کړې ده چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. بل لور ته د NLC له لوري ویل شوي دي چې د سکیننګ د دې کار مخه یوازې دا ده چې څناوړه مواد د پاکستان څخه افغانستان ته او نه هم د افغانستان څخه پاکستان ته راسي. خو په کوټه کې د کسټم یو جګپوړي چارواکي چا چې د نوم د سرګندولو څخه ډډه کړې ده په وینا چې د چمن د تجارو سره به نن دوی خبرې روانې وساتي، او هیله ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر اواره شي.
دا او ایوب ترین چې تاسو ته راپور وړاندې کو، اوس راځو دې ته چې د مومندو د لرو سیمو خلک خپل بچی د پېښور او شوقدر سکولونو ته تعلیم لیږي. وایي چې دا ځکه چې د دوی په سیمو کې د آزاد معاینه کار ټیمونو د ورتګ باوجود هم استادان ډیوټۍ نه کوي. پرایمری سکول کې د دوی په خبره درې استادان وي، خو ډیوټۍ په کې یو استاد د هفته پر حساب کوي، او دغه حال د روغتونونو هم دی. تفصیل د شنواست رضی په دې راپور کې.
د مومندو د لری پروتو سیمو خلک ګیله کوي چې حکومتي چارواکي د سکولونو استادان او د روغتونونو ډاکټران مجبور کړي چې هر وخت ډیوټي ته حاضر وي. د مومندو د 51 غلنې او پلانګار د نږدې سیمو نه علاوه د نورو سیمو سکولونو ډیر پسپنده کلو کړي، او یاد عمله ورته هفتواری په حساب سره ډیوټي لورځي. د ویزو وسیدونکو ملک ابراهیم خان وای
پیداتی وست مون تقریبا زمون اسکول درې کال او شو استاد پکې نشه یو اسلامیت استاد پکې دی، او تقریبا 230 ماشومان دی پکې. دګه زنانم دی او ماشومان جنکیم دی او الکانم دی پکې. خو د جنکو اسکول خو بالکل زمون په دیوزو کې نشته دی، بالکل نشته دی، او د الکانو غچري غم نه چلیږي.
د کوزه محمد راول کورنو وسیم خان وای کلی کې یو روختون دی، یو میډیکل ټیکنیشن پکې موجود وي. ول بیا کله چې د پولی ورز وي روختون آباد وي، او هغه هم
سرکاری اسپتال یو شته او پولی پورت بنی
نو داسې که څوک مریض شي بیا څه کوي؟
بیا خو یا پرایویټ ډاکټر لږو دا زمونږ اپیل دی حکومت سره چې ډاکټرانو دغه سټاف هم برابر کړي، او بلکې دوایان یې ورکړي کنه اسپتالونو چې مریضانو ته مشکلات نه.
نو د محمد انتظامی مشر ڈپٹی کمشنر افتخار عالم وای چې اوس آزاد معاینه کار ډله یا انډیپندنت مانیټرنګ یونټ والا ګرځي، او د داسې خلکو ضد کاروایی کوي چې څوک ډیوټي ته نه حاضرېږي.
خو موږ ته د سټاف لګه کمی ده، هغه موږ د پروینشل ګورنمنت سره کیس ټیک اپ کړی دی، هغه ویکنسیاري به موږ فیل کو، او د هغو په حاضرې باندې ډیر زیات فوکس دی. نو IMU ایجوکیشن خو آلریډی کار شروع کړی دی، همدغه شان IMU هیلتھ هم موږ دلته راوستی دی، او هغه هم د ډاکټرانو د اٹینډنس بلکې زموږ اے سی ګان زموږ تحصیل داران اب هم پدې کې خپل رول پلی کوي، د اٹینډنس په انشور کې.
او یاد دې چې د محمد دن د سرکاري سکول نشمیر د شپږو سو زیات دی، ولې د زده کوونکو شمیر د تعلیمي موکمې محمد په وینا د 8000 زیات شوه. د محمد د خوځو په میډل سکول کې د نهم او لسم ټولګي زده کړي پروس کال، ولې په انبار تحصیل کې سکال شروع شوه. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې د نیو بجې شوی ونی سچمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لا وګورو خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاقات کړی او د سیمې په امنیت او خپلمنځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې ولیدل. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکې کړې ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ایلس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تنقید کړی و چې د کمیشن د غړو ټاکلې ځنډولې دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس وهلی دی. چارواکي وایي چې د دې ماشوم تعلق له کلا عبدالله سره دی او د 300 میاشتو دی. له چمن سره په افغان پاک افغان پوله نن په دویمه ورځ د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادی کار بندیز دوام لري. د اتحادیه تور پورې کوي چې د پاکستان یو غیر سرکاري اداره ان ایل سی افغانستان ته تلونکو خالي او ډکو دواړو ګاډو نه د سکیننګ په نامه 3000 روپۍ اخلي چې د دوی لپاره د منړو وړ نه ده. د چین په 14 ولایتونو کې 1,470 کسانو ته یو نوی وایرس لګیدلی چې د سا اغوستو نظام متاثره کوي او تر اوسه 3 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم موندل شوي دي چې دا وایرس د سا په وسیله خپرېدای شي. او ټاکل شوي ده چې د امریکا د استازو جرګې څارنواله نن په سینټ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومړني دلایل وړاندې کړي.
دا ونی سچمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو، سباوونه او د نړۍ رنګونه. خو تر هر څه مخکې راځو د نړۍ رنګونه اونیزې خبرونه ته. دغه خبرونه چې تاسو پکې د ساينس، فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدای شئ، کوربه یې ګل یاز دی.
دا مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نور پروګرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د امریکا خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا په سپونګوي د هند مصنوعي سیارې باقیات موندلې دي. د هند خلایي ګاډي وکرم لینډر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د سپونګوي په سطح کوزیدو سره تباه شوی و. ناسا ادارې د سپونګوي هغې برخې تصویران خپاره کړي دي چېرته چې وکرم لینډر ورزیدلې و. په تصویر کې په هغه کې شوی اثرات جاج اخستل شوی دی. ناسا دا موندنه د یو هندي انجینیر شنموګا سیبریانم په مرسته کړې ده. د یادونه وړ ده چې له ځمکې نه روانېدو یوه میاشت وروسته چندریان 2 د سپتمبر په 10 د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د کوزیدو ځای ټاکل شوی وو. هر څه د معمول مطابق وو، خو له سپوږمۍ سطح 2.1 کیلومتر لري په فاصله کې تکنیکی خرابي پیدا شوې وه. د دې تکنیکی خرابي له وجې د خلای ګاډي رابطه له ځمکې سره پرې شوه. د دې وروسته دغه خلای ګاډي هارد لینډینګ یعنی بې له کنټرول له د سپوږمۍ په سطح وغورځېده. ناسا ادارې په سپوږمۍ د وکرم لینډر ملبی تصویر وکړې او وای ډېرو کسانو دا تصویر ډاونلوډ کړی دی. ناسا ادارې په بیان کې ویلي دي چې د وکرم لینډر باقیاتو مقام په اړه یو هندي انجینیر خبر ورکړی وو او ورسره معلومات شریک کړي وو چې وروسته ناسا ډلې د هغه ځای تصویرانو موازنه وکړه او د دې خبرې تصدیق یې وکړو چې دا ملبا د وکرم لینډر ده. انجینیر شنموګا په ټویټر باندې لیکلي چې ناسا ادارې د دې موندنې کریډیټ ورکړی دی. د هند په چنئی ښار کې میشت 30 کلن انجینیر د فرانس پرس اجانس سره په خبرو کې ویل چې دوی په دوه لپټاپس یعنی کمپیوټرو د دواړو تصویرانو کې د یو یو ځای موازنه وکړه. د دې په خبره په دې کې د ناسا ادارې پخوانی او تازه تصویران شامل ول او دا یو ډیر ګران کار و. په دې کې یې ډیر زیات وخت مصرف کړو. دی وای په خلای ساينس کې دلچسپي لري. چندریان 2 د هند خلای ادارې اسرو په تاریخ کې تر ټولو لوی پروژه و. د هند خلای ادارې مشر ډاکټر سیوان ویلی ول چې دا سپوږمۍ ته د هند تاریخي سفر شروعات دی. کچري دا مشن کامیاب شوی وي نو هند به په نړۍ کې سلورم هیواد جوړ شوی وي چې سپوږمۍ په سطح یې مشن کوز کړی وي. په نړۍ کې تر اوسه پورې 3 هیوادونو د سپوږمۍ په سطح مشن په کامیابۍ سره کوز کړی وو. د هند په چندریان 2 مشن کې شاوخوا 1000 انجینرانو او ساينس پوهانو کار کړی وو. د دې خلایي ګاډي نوم وکرم د هند خلایي ادارې بنسټ ایښودونکي وکرم سرابای په نوم کېښودل شوی وو. په دې مشن کې 20 کیلوګرامه سامان بار وو چې په مرسته یې د سپوږمۍ په سطح د خاورې جاج اخستل وو.
په نړۍ کې تر ټولو یخو علاقو کې یو سایبیریا دی. په دغه ځای کې 18,000 کاله قدیم سپی باقیات موندل شوي دي. محققین وایي کوشش کوي چې معلوم کړي آیا دا سپی دی او که بل ځناور دی. دا موندنه د روس برفانی میدانی علاقو کې شوې او ډېر په حیرانوونکي توګه له لسیزو راهیسې محفوظ پاتې شوې ده. ساینسپوهان وایي د دې ځناور ویښته، پوستکی، پوزه او غاښونه محفوظ دي. دوی د هغه ځناور ډي این ای موازنه له نورو ځناورو سره کړي، خو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې دا د کوم ځناور باقیات دي. ځینې ساینسپوهان ویلي دي چې دا ځناور په ممکنه توګه د اوسني زمانې سپو او بیډیو په منځ کې ارتقایي نسل سره تعلق لري. ساینسپوهانو د ریډیو کاربن ډیټینګ د تکنیک په مرسته د دې مړینې پر وخت عمر معلوم کړی دی او دا هم معلومه شوې چې څومره موده پورې دا منجمد پاتې شوی دی. ساینسپوهانو د ډي این ای پروسس هم جاري ساتلی دی چې د دې باقیاتو په اړه نور معلومات راغونډ کړي. په امریکا کې د سیب یا مڼې یو نوی قسم تیار کړل شوی دی چې په فریج کې خودو بغیر تر یو کال پورې نه خرابېږي. د دې مڼې په تیارولو شاوخوا 2 لسیزې وخت لګېدلی دی. د دې قسم سیب خرڅ په امریکا کې شروع شوی دی. دې نوی قسم ته کاسمیک کرسپ نوم ورکړل شوی دی او دا د هنی کرسپ او انټرپرایزز مڼې د پیوندکاري په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی. د دې رسدار مڼې مارکیټ ته وړاندې کولو باندې $1,000,000,000 لګښت راغلی دی. د واشنگټن ریاست کروندګرو ته به په راتلونکي کلونو کې د دې مڼې کښت اجازه ورکول کیږي. د واشنگټن په سټیټ یونیورسٹی کې د مڼو په افزایش او نشوونما کې شریک مشر کیټ ایونز وایي دا ډېر زیات خسته مڼې ده او دا نسبتا سخته ده. په دې کې د خوږوالي او د تریخوالي توازن برابر دی. د دې په خبره د دې مڼې رنګ په بدلېدو کې ډېر زیات وخت لګېدی شي. که چېرې په فریج کې دا کېښودل شي نو تر 200 میاشتو پورې د خوړو قابل به وي او معیار به یې هم هغه شان وي. د کاسمیک کرسپ مڼې 1,40,000 ونې لګول شوي دي او د سختو قاعدو له وجې هیواد په نورو برخو کې کروندګر د دې کښت نشي کولی. دې قسم ته په لومړي سر کې د WE-38 نوم ورکړل شوی و، خو وروسته د دې نوم کاسمیک کرسپ کېښودل شو. دا سور رنګ لري. په امریکا کې تر ټولو زیات مڼې خرڅېږي او د دې وروستو کیلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما مارول کامکس په کردار بلیک ویډو فلم ټریلر خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په دې کې د بلیک ویډو کردار سکارلیټ جانسن کړی دی. د دې فلم شوټینګ په ناروی، د هنګری پلازمینې بوداپست، مراکش او امریکا کې شوی دی. دا فلم د کیپټن امریکا سیول وار کې شوی واقعاتو وروستو باندې جوړ دی. په فلم کې د بلیک ویډو نوم نتاشا رومن آف دی او دا په یوازې سر د خپلې پخوانی خاطرو سره مقابله کوي. Nothing lasts forever.
I heard you had to leave in a hurry.
It's never easy these days.
So what are you going to do?
I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past.
I know you're out there.
I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups?
Is that what we are?
It's good to see you too, sis.
What brings you home?
We have unfinished business. We have to go back to where it all started.
Lucky us.
One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion.
د هالیوډ سینما وتیلی داکار ټام کروز فلم ټاپ ګن میوریک ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1978 تیم کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې ډېر زیات مشهور دی. په هغه فلم ټول لګښت $15 میلیون راغلی وو. په باکس آفیس کې ریکارډ $800 میلیون زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 4.5 کاله وروسته بیا جوړ شوی دی.
Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years.
Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die.
You should be at least a 2-star admiral by now.
Yet here you are, captain.
What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما وتیری اداکار وین ډیزل فلم بلډ شاٹ ټریلر خپور شوی دی. دا یو سپور هیرو فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې وین ډیزل او د هغه میرمن په یو پیښه کې ووژل شي. خدا ساينس پوهانو یو ډل له مختلفو تجربو وروسته وین ډیزل راجوندی کړی. د دې وروسته هغه د قاتلانو نه بدلا اخلي.
What is this place?
I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed at RST. We'd rebuild the most important assets in the U.S. military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Holy shit.
Now tell me, do you remember anything?
Where are you going?
I've got unfinished business. I'm going to find the man who murdered my wife and kill him.
Well, that's not good.
All right, shut him down.
د هالیوډ سینما نوی فلم مای سپای ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او اکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای یو اهلکار د یو 9 کلنې ماشومې کورنۍ ژغورنې په میشن وي.
I'm just not that good with people. There is one thing I'm good at.
The mission was to find out what they knew, but that's kind of difficult now that you killed everyone. I just don't think you're cut out for the intelligence. This is your last shot.
How's school going?
Oh my god, you have jelly all over your face.
I'm definitely posting that on Insta.
Is it too late to homeschool me?
Are you CIA?
How'd you get in here?
Oh, okay, she has a camera. She might be streaming.
If Tim finds out we got made by a 9-year-old, my career's over.
What's the option?
Kill her. Make it look like an accident. Yeah, maybe the stairs.
What?
Wow, still recording.
We can cut a deal. I want you to teach me how to be a spy.
But just to be clear, this is a one-time arrangement. Never again.
I can't promise.
So what's first? Shooting range, obstacle course, or to walk away from an explosion?
Lie detector test. I can smell a lie. Endorphins release an odor, and the ultimate tell, slightest blink of an eye.
You mean like this?
JJ, I admire all of your tattoos.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم. مشال رادیو ته غوږ سیستم تاسو کوربا اسرائیل مومند د نړۍ رنگونو 19 خبرونه مو واوریدا. اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې 19 خبرونه سباون اوردونکو د نن په سباون خبرونه کې پر ماشومانو د جنسي تیریو او د دې مخنیوي لپاره په حکومتي اقداماتو خبرې شوي. د خبرونه قربانه انیس اجمل.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. د پاکستان قومي اسمبلی سږ کال د جنوري په 10 نیټه په ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نوم قانوني مسوده منظوره کړه چې پکې سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. پر ماشومانو په جنسي تیری کې د ککړو کسانو لپاره د ټول عمر بند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله قید ټاکل شوې او دا قانوني مسوده د اغه پولیس چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه نه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمې او پر وخت پلټنی نه کوي. دا قانون به د منظورې لپاره لومړی سینټ او بیا ولسمشر ته وړاندې کیږي او دا به صرف د اسلام آباد لپاره وي. حکومت وایي چې صوبې به په دې لړ کې خپله قانون سازي کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل پنامه د مسوده د بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړې و. هغه د مسوده تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا ډیر مهم اوباله او د پارلیمان د هغه ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې و.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو خلو منظوره کړې و، نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
د غیر سرکاري ادارې ساحل د 2013 کال د ریپورت تر مخه په پاکستان کې په دغه کال کې 3,702 ماشومان سره د جنسي زیاتی پیښې ریپورت شوې دي، چې پکې له 55% ماشومان جنکو سره جنسي تیری شوې او 45% الکان د جنسي تیری ښکار شوې دي. سایل دام وایي چې په 2013 کال کې هر ورځ 10 ماشومان په سنه شکل له جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری خلاف خبرې لاغروستو زیاتې شوې، چې کله د پنجاب د کسور سیمې په 9 کلنې زینب انصاری د جنسي تیری وروستو د وژنې خبر مخې ته راغې. د 2013 کال د جنوري په 4مه په کسور ضلع کې 9 کلنه زینب چې کله کور ته په لاره وه، نو عمران علي نومېتن وتښتوله او د جنسي تیری وروستو یې وژله. د زینب مور پلار په دغه وخت عمرې لتللي وو. د زینب تر پیښې وروستو په ټولنیزو رسنیو په ماشومانو د جنسي تیری خلاف کمپین وچلېدو او د هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. د پاکستان دغه وخت چیف جسټس د زینب د پیښې اسخوت نوټیس واغسته. لاغې پس د زینب قاتل د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې پانسی شو، پر هغه د نورو ماشومانو سره د جنسي تیری او وژلو تورونه هم وو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشري او د پیپلز ګوند پارلیماني غړي مهرین رزاق بټو په حکومت غږ کړی چې د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل عملي کول د هم باوري کړي.
چهار قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملی کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
په دې وروستیو کې د زینب انصاری په سیر په پاکستان کې یو شمېر نورې پیښې هم رپورټ شوې دي. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د مردان یو 4 کلنه ماشومه اسما له درکه شوه چې وروسته یې په پټیو کې مړی وموندل شو. د پولیسو د رپورټ تر مخه په اسما جنسي تیری شوی وو. دغه قاتل 45 کلن محمد نبی چې د اسما په خپلوانو کې راتلو د ډي ان ا ټیسټ وروسته ونیول شو او په عدالت کې په اسما جنسي تیری او وشل ومنه. د غتن ته هم د بند سزا اورول شوی وه. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکې عمران ټکر وایي په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو خلاف ګڼ قوانین موجود دي چې دا د ستاینې وړ دي. عمران ټکر زیاتوي له دې سره حکومت ته پکار ده چې د قوانینو په سمه توګه عملي کېدو کې خنډونه هم ختم کړي.
په پاکستان کې کوم وګورو نو قوانین چې دي د ماشومانو د تحفظ حواله سره ډېر زیات دي. د قوانینو نه علاوه دلته ادارې هم شته، سپریم کورټ ته، های کورټ ته، ډیسټریکټ کورټ ته، بیا عدالتونو کې دننه چې کوم وګورو نو هیومن رائټس سیل جوړ شوی دی، بیا نېشنل کمیشن په وفاق لیول باندې جوړ شوی دی، بیا په پروینشل لیول باندې لکه څنګه خیبر پختونخوا چار پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن جوړ شوی دی، دغه شان د وفاقی ریجنل ہیومن رائٹس ڈائریکٹریٹ جوړ شوی دی، دغه شان صوبائی ہیومن رائٹس ڈائریکٹریٹ جوړ شوی دی. سو تانے په هر ځای کې شته دی. دغه شان بیا لاندې سطح باندې کوم یونین کونسل شته دی او دا یو ډېر غټ ډیولپمنٹ دی چې 13 او 23 کلونو کې چې څومره کیسز شوی دي نو آلموسٹ زما د یو اندازې مطابق 80-90% پورې چې کم خلک په دې جنسی زیاتو کې ککړ پاتې شوی دي نو هغه نیولې شوی دي.
د بشري حقوقو کارکونکي وایي له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې اکثره د خپلوانو یا د استادانو لخوا شوې دي. دوی وایي باید ماشومانو ته پوهه ورکړل شي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره د هغې سما څارنه وشي. خو عمران ټکر دا هم وایي باید د قوانینو په سمه توګه عملي کولو سره سره اولس ته دې لړکې پوهه هم ورکول پکار ده.
زینب الرټ بل راغې دا ډېر ښه خبره ده او ډېر د ستاینې وړ خبره ده. دا به کنټریبیوټ کوي هم. یو خو څومره قوانین چې راځي بدمرغي زمونږ په صوبه کې زمونږ په ملک کې دا ده چې دا به امپلیمنټیشن نه کېږي. په امپلیمنټیشن کې د څلور خبرې داسې، یو خو دا ده چې د دغه قوانینو متعلق عوامو ته هم او کم خلق چې دغه قوانین امپلیمنٹ کوي کم ته جمع ڈیوٹی بیئرز وایو هغه د دغه قوانینو نه با خبر نه وي شعور او آگاهی نه لري په دې داسې کیسونو کې د یوې ادارې ذمہ داری نه جوړیږي دا د یو کیس کې د سلور پینزو ادارو ذمہ داری جوړیږي بیا دام یو ډیره غټه بدمرغي ده چې زمونږ په ادارو کې کوم رابط کاری چې دا نو هغه د یو کیس فالو کول کې د کوارډینیشن چې وي نو دغه ډېر زیاته کمیږي
لماشمان سره د جنسی تیری پیخه د فرشته هم ده چې په ټولنیز میډیا هم د خلکو خبرګون را پارولې وو د ممندو لسکلنی ماشومی فرشته مړی د 2019 کال د مې په شلمه د اسلام آباد په چک شهزاد کې اومندل شو چې د پولیسو کورنۍ تر مخه هغه د جنسی تیری وروسته وشل شو فرشته مومن د مې په 15 لا درک شو وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اغستی وو د فرشتې د پیښې وړاندې د 2019 کال د مارچ په 10 نیټه د کراچۍ په بن قاسم سیمه کې د یو 10 کلنې ماشومې مړې وموندل شو د پولیسو د وینا تر مخه د پوسټ مارټم د رپورټ وروسته دا معلومه شوې چې دغه ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې پولیس وایي په پیښه کې ککړ تن چې د متاثره کورنۍ ګاونډي ونیول شوې ده په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود مشال ویډیو ته ویلي دوی هیله لري چې زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په ټول ملک کې جوړ او عملي شي
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کی زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد د پاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي نو داسې په نورو صوبو کې هم پکار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي خاص طور باندې په پښتونخوا کې شعر د ماشومانو خلاف د جنسي تیري چې کم دې دا غي مخنیوي وشي
د 2019 کال په نومبر کې د خیبر پختونخوا حکومت د میرا بچا الرټ په نوم یو موبایل اپلیکیشن پیل کړ د دې اپ له مخې خلک کولی شي چې د ورکشوي ماشوم په اړه خپل شکایت درج کړي د رستیو کې د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان راته ویلي وو چې دوی په یو داسې قانون سازه کار کوي چې له مخې جنسي تیری کوونکي ته سخت سزاګانې ورکړل شي دغه سي عمران ټکر بیا وایي په پاکستان کې د قوانینو عملي کول لپاره په پیسو خرچ کولو کې اکثره مسلې مخې ته راځي نوموړی وای باید حکومت دې طرف ته هم پام وکړي
چې کلب قوانین جوړ شي نو د هغه قوانینو د عملی کولو د پاره چې کوم وسایل پکار وي کم ته چې موږ فنډز وایو یا وته بجټ وایو نو هغه قوانینو عملی کولو د پاره یا نو ورکړي کیږي یا ډیر کم ورکړي کیږي او یا هغه قوانین چې نو هغه بیا غیر دولتي ادارو ته حواله کړی شي او هغه ته د څه وخت لپاره فنډ کوي او جایی خپل فنډ بند کړي نو دغه قانون عملی کول چې وي نو هغه هم وسره وسره بیا بند پاتې شي بجټ او فنډ نه علاوه هم نور وسایل چې دي نو هغه هم ورکړي شي سوبوله په کارداري چې د دې طرز باندې ځان له قانون سازي وکړي او که ځان له قانون سازي نه کوي او آلریډي قوانین موجود دي د چایلډ پروټیکشن سره ریلیټډ نو په کارداري چې پای کې ترمیمو کې او دا شي سپکه اور واچي
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه
سمیرا د خیبر د باډی سیمه اوسیدونکو ده او په اکسفورد ګرامر سکول کې په دویم کلاس کې سبق وایي سمیرا په کلاس کې په قابلیت ماشومانو کې یو ده او اکثره پوزیشن اخلي هغه د سبق نه علاوه په سکول کې په خاکو ډرامو د سندرو په مقابلو کې هم برخه اخلي سمیرا پایلټ جوړېدل غواړي راځي چې هغه سره د مرکه وورو نو سمیرا ډیره مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکو موږ سره د خبرې وکړلې
مهرباني
ته په دویم کلاس کې سبق وایې خا سمیرا څنګه په سکول کې ته څنګه یې استادان ستا په باره کې څه وایي ته قابله ماشومه یې کنه
قابله ماشومه
څنګه د سکول نه چې راشي نو ته بیا څومره غنټې خپل سبق وایې
درې غنټې
وایې خا او سمیرا څنګه ته بس جوړېږي او څنګه سمیرا دغلته چې کمی نوري ماشومان دي جنکې دي هغه ته بس پیغام ورکې
آی ته دا پیغام کوم تاسو سټډیوم ډیر کاوي سکولم ډیر وای مدرسم دینم ډیر وای
او ته څنګه په سکول کې چې دی استادان تاسو سره څنګه وي استادان تاسو څنګه دي تاسو سبق څنګه خي
استادان هو ټول خي بس ښه سبق خي
استاد کیسو یا داسې نور کتابونه ویل دي خوخي او کنه
جی ها او گورم انگلیش اور اردو اخبار میں پختے میں نہ دیکھوا
اخبار دیکھو اختے
جی ہاں
میتھ تے ولے نہ دیکھو اخ
ہاں گراند
او خا خا صحیح نو بس تے محنت
گراند بل چاتا آسان
نو بس چت محنت کے چ سنگ بل چاتا آسان دے داسی چ کتا محنت کے نو بیا بتاتا مسان شی کنا تب کی محنت کوا تا تب مسان شی
اگے کرانا غٹ غٹ تے سنا لی نو زکا میں بدی
خو بس تے داسی کوشش کوا چ تے اگے لخ پورا تیاری کوا بیا کئی ستانا غٹ غٹ ٹیسٹ نہ ہم اخلیہ بتاتا آسان خکاری گی
گانے کلم کی جو جگہ تھی ہو وہی ہے پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے قلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی جس جو ہو بلا دکھتا ہے کوئی اور جس بچپن میں توڑا اور جینا تھا اور جس میں ماں تمہارا خواب جینا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے جو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے جو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے
اور ادن کو د سمیرا مرکا تاسو وردا اور ادن کو دا و د دیونه سباون خبرونه تر راتون کی بل خبرونه پر درنه اجازه غواړو خوشاله اوسه
دے زمن زڑونو ذہنوں